السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه دا ملی حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولې اندېښنې لري کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مېنې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته درنه مرګ ژوبلاړه ولیده، او د ترکیې پولیسو 12 پوهان نیولي چې د کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولو اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال لاړو سره په خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي، بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې، ریلوی لاینز، صنعتي زونز، فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي. همدارنګه د عوامي نشتلګون افراسیاب خټک له مشال لاړو سره په خبرو کې د یاد غونډې پاړه ویل
وزیر اعظم صاحب تیر کال وادی وکړي او چې عمل شروع شو، بجټ راغې، بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو، هغه کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن مونږه د خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا مونږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې دي ما واورېدو، د دې به ازاله کیږي.
همدارنګه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهداري کې جنگ ځپلې سیمې په لومړی ترجیحاتو کې وساتي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبې په ورځ د سټلایت ټاون ځانمرګې برید غندلې او دای د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او د چارواکو یو ګډه خبري غونډه وکړله. غونډې ته د وینا پر وخت د بلوچستان کې د پولیو ناروغۍ ضد ادارې مشر ډاکټر سیف الرحمن ویل
خوش آئند بات یہ ہے کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر دادا چې خلکو له دې پیښې باوجود هم حوصله ونه بایللې او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه جواب و چې هغه یې که هرڅه وکړي زموږ حوصله بلوړی وي او موږ به خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکو.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان خلاف سازش وبالو. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارانو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په 2 نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پاټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبې یا شروع په ورځ د نوې ډلې خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځینو وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند د بارونو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیری وژل شوی ول او داسې بیره وا چې د حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبري وزندوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بارونو چارو سیکرټرانو تیره ورځ په ټلیفون خبري وکړي او ژر به سره ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مېنې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي مشال راډیو ته ویل دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه شوې دي. د ویل په هغه برید کې د چین ولسوالۍ په سو سیمو کې د بی پایلټ الوتکې لخوا شوې چې په نتیجه کې د داعش لس وسله وال وژل شوې دي. وسله والې ډلې د دې برید په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغی خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته وی ویل چې د حکومت روانونه په اسلام آباد کې د پاکستان، چین، امریکا له استادو سره د روغی بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی، خو زیاتوي چې هیواد باید د رواني جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه سرکاري خبري ایجنسی خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو ایجنسی د رپورټر مخه نن نیول شوي کسان د کوچري پوهنتون استادان دي. د لهغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یو اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کوردانو قصدي وژنه او له هیواد وستلو لړۍ ودروي. د ترکی سرنوالانو په دې لړ کې پلټنې پیل کړي چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی. خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي. کیری ویل د منځني ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. او وروسته خبر د کرکټ دی چې نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړی شل اوریزه لوبه کې په شپاړو رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړی بیټنګ کې 101 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې د نیوزیلند ټوله لوبډله په 155 رنزونو آوټ شوه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریز لوبه به د اتوار په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی او بی یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې غستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.55 پیسې او په 1.14. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 پیسې او په 29.25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.40 پیسې او په 23.50 پیسې. او یو افغاني په 1.85 پیسې او په 1.60 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پیښور په یو نیمځای کې به وریځي خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم سلور او زیات نه زیات 13، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا زر تا وړاندې کړل او د کرنسي او بای او د موسم حال مو له سیرت صحیح اوریدو په خبرونه کې به ووري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړي چې د اقتصادي رادارې په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو اندېښنې بلري کوي. معلومات ترکو. حکومت وايي په پنجاب صوبه کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف کاروایی کوي. کارپوهان سوای
موږ داسې آپریشن ته هر کلی ویو او ډېره ښه خبره ده چې ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایی ضرورت ده.
په کوټه کې دیني عالمانو په یوه غونډه کې د سیټلایټ ټاون ځانمرګي برید خندنه کړې.
دا زمون ملک چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کېږي د ناحق قتل او د غرنګ تخریبي عوامل دا د هغې یو تسلسل دی. زما په نظر کې دا اجرتي خلک دي، اجرتي مجرمان او قاتلان.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری محکمه په پیښور کې یو کلتوري میله شروع کړي.
50 سٹالز دی کوم ہینڈیکرافٹ سی موتی ورک کلاش ویلی والا سٹال پکې هزارې والا سٹالز پکې سٹال آرټیزنز والا اور اول موږ د کی پی او کلچر ریپرزنٹ کړه د کی موږ سره جرا جوړا
د مشال ریډیو سره سه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه پارلیماني مشرانو ته د معلوماتو ورکولو په وخت ویل چې د سیاسي ګوندونو ټوله اندېښنې بلري کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تر هغې وروسته ویل چې وزیر اعظم ورته باور ورکړي چې د اقتصادي رادارې مغربي لارې به جوړیږي چې پکې له سړکونو سربیره نورې منصوبې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو او د خیبر پښتونخوا واکمن سیاسي ګوندونو د پروژې پاړه تحفظات خودلې دي چې توجه یوازې د پنجاب صوبې په لور ده، خو حکومت وار په وار وایي چې په خپل اشمنه ولاړ دی. تفصیل ریاض موسی خیلورو.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په چین پاکستان اقتصادي راهدارې د ټولو پارلماني غړو یو غونډه رابللې وه چې پکې دوی خپلې مسلې او اندېښنې وزیر اعظم ته مخکې کې خوې. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د دوی اندېښنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې دا به په هر صورت لرې کولی شي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تر جولای 2013 کال پورې د اقتصادي راهدارې مغربي روټ سر ته رسولو هدایت وکړ او زیاته اکړه چې دغه لړکې که د اضافي فند ضرورت شو نو هغه به هم ورکول شي. د اقتصادي راهدارې د کار جاج غستو د پاره به د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړول شي او د ټولو صوبو اعلی وزیران او ځینې وفاقي وزیران به د دغه کمیټې غړي وي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه، موږ د اقتصادي راهدارې یا سی پیک منصوبې په ضد نه یو، خو که څلور صوبو کې درې د دې نه مطمئن نه وي نو دا به څنګه سرته رسي. پرویز خټک د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې غونډې ستاینه وکړه او زیاته اکړه چې راتلونکي کې به هم وخت په وخت دا قسمه غونډې کیږي. همداراز د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک وینا وا، وزیر اعظم مخکې هم د مغربي روټ اول جوړولو وعده کړې وه او اوس یې بیا هم وکړه، خو دا به کتی شي چې دې په خپل وعدو څومره عمل کوي.
وزیر اعظم صاحب تیر کال وعده وکړي خو چې عمل شروع شو، بجټ راغې، بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو، هغه کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن مونږ د خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا مونږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې اوریدو د دې به ازاله کیږي او مغربي روټ باندې به ټول سہولیات ورکول کیږي کوم چې د اقتصادي راهداري ضرورت دي. نو د دې پر مطمئن یو چې موږ ته یقین داری راکړه، خو دا به عمل کې چې وګورو نو به مطمئن.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وا چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې منځنۍ آسیا ته د رسیدو اسانه او نږدې لار ده، نو پکار ده چې د دې موکو نه ګټه واغستی شي.
مال به تدا مطالبه وکړه چې دا چونکه ډېره غټه منصوبه ده او چې څنګه چاینا د خپل غریبو اتو صوبو د ترقی لپاره ایک منصوبہ جوڑا کړی ده. دغه شان وزیر اعظم لم پکار ده چې د پاکستان غریب سوبول په دې کې ترقی ورکړي او ما تجویز پېښ کړ چې د پېښور نه د ملکن ډویژن په لار باندې چترال نه د واخان پټۍ ته د وستی شهر ریاستونو ته یو روټ پکار ده. دې سبا زمونږ د افغانستان سره، د چاینا سره او د وستی شهر د ټولو ریاستونو سره به پیدا شي. ملکن ډویژن سیلاب وهله، زلزلو وهله، بدمنۍ وهله، لوی صوبه او لوی علاقه ده. د غیر ترقی لپاره او د مستقبل د زپدې کې نم
د ذکر ده چې د چین صدر پروس کال اپریل میاشت کې د پاکستان دورې پر مهال د شپږ سلویخ اربا ډالرو اقتصادي راهدارې منصوبه لاسلیک کړې وه، خو د مخالف ډلې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې تور لګوي چې وفاقي حکومت ټوله منصوبه پنجاب تاړولې او باقی پاتې درې صوبو ته پکې زیاته برخه نه ورکوي او دغه لړکې وخت په وخت ټولګوندیزه غونډې او احتجاجي لاریونونه هم وستې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د شلو وړو ډیمونو جوړولو اعلان کړی دی. حکومت وایي له دې سره سره به د پېښور زرعي یونیورسټي او په بردیر کې په پوهنتون کې هم تعمیري کارونه کیږي چې دا شان خیبر پښتونخوا صوبه هم پرمختګ وکړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر نور تفصیل راکوي.
د زیارت په ماخام نا وخت په اسلام آباد کې د سنټرل ورکینګ کمیټي د مشرۍ دوران د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال په خیبر پښتونخوا کې د 90 کروڑ روپو په لګښت باندې د شل وړو ډیمونو جوړولو منځوري ورکړه. د منصوبه بندي وزارت یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دا ډیمونه به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي چې دارنګ د غسیمو کې د بجلی د لوډ شډینګ مسلې هم هواري شي او کروندګرو ته ګټي ورسي. د نوموړي په وینا چې د دوران د هم فیصله وکړې شوه چې وفاقي حکومت په خپل خرچ د پېښور زرعي یونیورسټي دیوالونه جوړوي او د غرنګ په بردیر کې په یونیورسټي کې نوې ودانۍ او د بلوچستان په تربت سیمه کې یو یونیورسټي هم جوړوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي د صوبایي اسمبلی غړي حیدر علي وی چې د پاک چین اقتصادي راهداري لړکی چې کله هم د وړو صوبو لخوا په وفاق باندې فشار راشي نو دا قسمه اعلانونه کوي په کومو کې چې صحه حقیقت نه وي. نوموړي زیاته کړه
ٹورزم کا
متنوع قبول موږ په ریپیکټ باندې هیڅ قسم ته تیار نه یو څنګه ما
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د شانګلی نه د قومي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون غړي ډاکټر عباد الله نو پختل نو هغه وی چې دارنګ منسوبې لوړان دینه جوړی شوی وی او رستو په باقی توګه اعلان یږي نو باید چې کوم سیاستوال د پاک چین اقتصادي راهداري سره ونه تړي نو موري وې
پرشر خبره خدا خدا الریډی د یو شی پلان شوی سی پیک په والا کا کوم خبره کی او زه ایرانی ما چې اچانک د شپې ته بھام راغی پر سټک سیپ ته چې سار را پاسې د نما نما یو پولیټیکل ایشو دی نه جوړول دا ملک دی تر قید آباد دی لپاره یو منصوبه ده په کار نه چې هغه پروټیسایز
مشل ریډی چې بدی اړه دی سیاسي چارو ته ځیکار امل خټک نو پختل نو د هغه وینا وا
دینه مخکې هم پاکي حکومت یا د فاکي حکومت ځنه چارواکو چې دینو دا قسمه اعلان نه کړی او ټولو کې غټ اعلان غوتا چې مخې ته راځي تیر کال پاکستان مې باندې چې دینو وزیر اعظم نواز شریف ته اقتصادي رادارې سلسله کې دا وې چې هغه کې به لومړی ګام کې چې دینو په مشرقي پځې باندې د مغربي لار چې د پاګې باندې بچار شروع کیږي کولې متاسفانه موږ کتل چې اوسه پورې چې دینو پاګې باندې هیڅ عمل نه شو نو دا خو به وخت ثابتې چې دا وادي څومره چې دینو باورې دي یا څومره د پوره د عمل کیږي
د ذکر د خیبر پښتونخوا لپاره د وفاقي حکومت لخوا دا منسوبه په داسې وخت کې اعلان شوه چې پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سن بلوچستان او د خیبر پښتونخوا سیاستوالو ګوتی پورته کړی دي او وایي چې وفاقي حکومت په دې کې مخلص نه دی سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته تاسو غواکې د پنجاب صوبې د قانون او داخله چارو وزیر وایي چې هغه غلطه د ناقانونه ګرځول شو ډلو خلاف کاروایی کوي او دا به په مستقل بنیادونو وي نه چې پارزی توګه بلخوا کارپوهان نظر لري چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو خلاف د کاروایی دا فیصله د هند پټانکوټ پوځي اډې برید نه پسو شو چې یو خګام دی نور تفصیل زموږ همکار رابی اکرم خان راکوي
پنجاب صوبه وایي چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په شمول غیر ریاستي عناصرو خلاف په مستقل بنیادونو کاروایی کوي د پنجاب صوبې د قانون او د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله یو شخصي پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې تیر شپه ویل دي چې د پنجاب صوبې حکومت د وسلوالو خلاف د اپریشن صلاحیت لري او صرف د پنجاب صوبې په ځینې علاقو کې جرائم پیشه خلکو خلاف کاروایی لپاره د رینجرز کومک په خسته کیږي رانا ثنا الله په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر یې تحویل کې اغسته دي او که د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې د دنوم ثابتي کې نو بیا په باقاعده توګه نیول کیږي دی وای
تو یہ ان تنظیموں کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے
د هغه تنظیمونو او د هغه خلکو لپاره د ریاست حکومت او قوم لخوا یو واضح پیغام دی نو سو واضح دی چې اوس په هغه خلکو ته اول جرأت نه وي بل دا چې قانون نافذ کونکي ادارې به په دې کلک نظر ساتي او د دې خلاف د عرضی کاروایي سوال نه پیدا کیږي
یاره دی چې په دې نسو کې خیبر پښتونخوا او سین صوبې لخوا په پنجاب کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف کاروایی نه کول لوجه د پنجاب صوبې په حکومت تنقیدونه شوی وو بلخوا د کارپوهانو په نظر چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شیوه تنظیمونو خلاف د کاروایی د فیصله د هند پټانکوټ د پیښې نه پس مخه تراغلی ده د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف د کاروایی د فیصلې هرکلی کوي
موږ د سې اپریشن ته هرکلی وایو او ډیره خبره ده چې ډیره موده پس د پنجاب حکومت د اعتراف وکړ چې عدالتم د سې د کاروایی ضرورت ده ټول چې پابندي شوی تنظیمونو د هغه خلاف اپریشن بکارو او کدا اوس شروع کیږي نو زما خیال دی چې د دې احساس فائنلی وشو حکومت ته چې ملک دننه یا بهر نه چې دا مطالبه راتلی چې داسې خلک دلته موجود دي پنجاب کې چې هغه پاکستان د پاره او بارني نور ملکونو د پاره هند د پاره یا افغانستان د پاره خطر دي نو زما خیال دی ډېره خبره ده
د سیمه ایزو چارو کارپو عصمت وزیر په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف کاروایی به پنجاب صوبې ته مشکلات ودروي خو د وزیرستان غوندې جنوبي پنجاب نه د وسلوالو مخنیوي کول به ګران نه وي
کم فاینانشل سپورټ دی ډېر داسې ملکونه چې کم دي مونږه مرګري ملک کونه تصور کیږي ابا کیدا سپیشل دوتا د غور کې فاینانشل سپورټ ور کوي نو پدې کې دا یو ګرانوالې شته چې هغه سپورټ چې کلم موږ کټ ډاون کوو او د چکم اوس ایران او سعودي عربیا چې کم یو معاملې روانه شوی دا وغه پراکسی وار چې کم تر سي پاکستان کې لشي وګرځيږي نو هغه په تناظر کې هم یو ګران فیصله ده خو دور هم ګران نه ده چې ته په وزیرستان کې اپریشن کوي شي یا وزیرستان کې چې کم لیټنس واتا او بسل نو په صدر پنجاب کې ما په خیال داسې مشکلات پني
یا دې به هند ویلی و چې د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې وسلواله ډله جیش محمد ملوث ده او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته باور ورکړی و چې دې لړکی به تحقیقات کوي
دا مشال ریڈیو دا.
دا قبایلی سیمو لپاره د سیاسي ګوندونو اتحاد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او زرنور افریدی د فاټا سیاسي اتحاد ستر سیکرټری منتخب شو او ژمنه وکړه چې قبایلی سیاسي آئینی او قانوني حقوق لپاره به د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا سیاسی گوندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دې د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیوري لاندې په ټول قبایلی سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت پر ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پیښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او دا جماعت اسلامي زرنور افریدی ستر سیکرتر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل،
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته اختیار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسی میه سزا مرکې او جیل ته ماچې او قانونو ماته جوړی، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو ژمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه لپاره او اف سی آر قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراتیافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لګی دی، قوم په خپل منځ کې جنگي، نو هغه کمیټي زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه عمل درآمد ونه کو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدی اویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تک نه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او ممن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټه کې نن د جمعې په ورځ یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو په یو ګډه خبري هونډه کې د سیټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلې او دا یې د اسلام او پاکستان د بدنامۍ ناکامه هڅه بللې. خدای نور ناصر له کوټه رپورټ لري.
په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو د کوټه په سیټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبه د ورځې د ځانمرګي برید غندنه وکړه او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغۍ ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنۍ څلور ورځنۍ کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسیره دا کمپاین په بریالیتوب سره سر ته ورسید.
خوشایند بات یہ ہے کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر داده چې خلکو له دې پیشې با وجود هم حوصله ونه بایللې او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړي وي، او موږ به له خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکو
اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے.
په دې خبري غونډه کې د کوټې یو شمېر دینی عالمانو په خپلو خبرو کې د پولیو ناروغي ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یو دسیسه وبلله، او د پولیو په اړه د دوی پروپاګند یې بیا اساس وباله. د کوټې د لوی جامع جماعت امام مولوی انوار الحق حقانی تر دې خبري غونډې ورسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
زما خل سره سړی چې یعنی غهره نظر سره او حقیقت پسنده نظر سره وګوري چې دا زموږ ملک د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کیږي د ناحق قتل او د غرنګي تخریبي عوامل دا د اغي او تسلسل دي، او د دې شاته یو لابي دي، او دا زما په نظر کې دا اجرتي خلق ته اجرتي مجرمان او قاتلان دي، هغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروایی کیږي، نو هلته کې هغه بنیاد باندې هغه کاروایی کی.
یوه بل دینی عالم ډاکټر عطاورحمان بیا وویل د دغه هیواد پوځي او تعلیمي نظام په خپله ترهګرۍ ته لاره هواره کړې او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو عوامو خلکو حملې کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمي نظام ناکامي په دې کې ښکاري، دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي، زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده، سوشل چې کوم معاشرتي نظام دی کور کې دننه چې کوم اخلاقیات تربیت دی هغه نشته. بیا دې نه علاوه ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سروسز خو د مملکت سترګې، نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته. دغه صرف د خارجي معاملاتو اثرات دي، د دفاعي معاملاتو ضروریات دي، خپل د هغې آپشنز دي، پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میاشتوي کال کې په بلوچستان صوبه کې د پولیو و مثبتې پیښې رپورټ شوې او سږ کال تر اوسه پورې یوه پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. د ویلو وړ ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستاني وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوالې ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د عوامي ورکر پارټي غړو د پیښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د یادې پارټي په لسګونو غړو ګډون وکړ او له صوبایي او مرکزي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمی د پالیسۍ پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته اسانتیاوې پیدا کړي. ځلان یوسف زئی له پیښوره معلومات راکوي چې د احتجاج په غږ پیلېږي.
مزدور کسان زندہ باد، دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ.
د عوامي ورکر پارټي په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد ناری وهلې. د عوامي ورکر پارټي مرکزی مشر فانوس ګجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منسوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګار شي.
چې د غنی، د تماکو، د چقندر کم فصل شو هغه موجوده حکومت دغه خریداري کم کړې ده، او د فصلونو متعلق کوم کارخانه چې پایک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع کړ. کوم حکومت زمنګ دا فصل خدمت نو د ازمکه ډی ایچ ایل ور کوي، دا بهریا ټاون لور کوي، دا په لکونو خلق چې د دې فصل نه محروم شو دی وچرته دي.
د عوامي ورکر پارټي صوبایي صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نور هم اضافه شوې ده.
یو بل منظور شوی ده او د یک شکل اختیار کړی ده، دا غي اکټ لاندې چې کم دهکاني یا کسانی اغا چې کله وفات شي نو دا غته بچو ټول حقوق تل ختم شي، یعنی دا غاغه کوټه، دا غاغه د کیسانې حق، د دکانې حق، دا غاغه د زمیداری حق هغه ختم شي او خان چې دا هغه کولای شي چې هغه فورن دالته نو باسي چې تزا.
د 1955 د ټیننسي اک تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمځکه کې د کر کروندې حق تر لاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسي ترمیمی اک 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیسته دي. او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمی هدایت ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یو من نرخ له 225 روپو 212 روپو ته جګ کړه دي، خو کروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او اوریدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه لګول آیاز اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې بعد سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کارګر ګوادر اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال لرو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې نورې پروژې هم شاملې دي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلی او دا یې د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او چارواکو یوه ګډه خبري غونډه کړې. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چینن کیدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارنو چار وزارت ویان وکاس سوروپ تېره ورځ خبر اعلان کړی چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خوده. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکی مینی ولسوالۍ کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ درنه مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د والي ویان تاوله خوګیاڼي مشال اډو سره په خبرو کې وي چې دغه حمله پرون ناوخت او تېره شپه شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغی خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د حکومت روانونه په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغی بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړو چې هغوی ومنل. د ترکیه سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیس هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوجي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس به اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دي. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول لپاره غرسول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو څلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کمواله راغلي وو. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې څلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوزي اډي د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګي او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اوروبا هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. درې اخري کې لیکي چې د منطقې د ترهګرۍ نه پاکول لپاره ټول اړوند ملکونو ته پتاون کول پکار وي او د کومک دنه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نشي. اج رسپانه خپل درې کې لیکي چې د پیښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړ دې. ادارې په وینا د سی ان جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی وو چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي خو د دې باوجود صوبه کې 14 کینټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د 13 مودې راسي د خیبر پښتونخوا حالات د خصوصي مراعات او سہولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روشرینګ په شان د بجلی هم روان دي نو په موجوده حالاتو کې ضروری خبره ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس روشرینګ مؤسسنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکای فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلي د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید بروسته د سخدریزه پاړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی خو لام په قبالی سیمو کې زدهکونکي او استادان د نام نه ښکار دي. بل خو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ او روسی ډیپلوماټ په حواله لیکلي ماسکو راتلونکي میاش افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دوه اړخیزو لیکنو مهمه برخه منور شاه دروروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په 13 باندې ول چې ځکه وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 1718 بریدونه کړی خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو نه پر رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثر شوي زده کوونکو استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خفارن پالیسی لیکي چې د هر سبا وجود د قبایلی سیمو د زده کوونکو استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدل شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی او د اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بوران په تناظر کې ویلي هیواد د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې اوشیا عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سره سرتر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړلې. جان کری تېر ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره ولیدل او د ریاض او تهران پر کړکیچې ورسره خبرې وکړې. فرشته جلازی معلومات راکوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران ژغ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسي په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هواد کې د شیګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو ژغ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېری مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېری لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي. داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینی غربي ډیپلوماټانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به خپلو متحدانو سره ولاړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ریپورت کې به واورئ چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو کسان له امریکا د ترګرو په فهرست کې شامل کړي دي. اسمت ساروان د تفصیل سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي کسان رسمن د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د اسلامي دولت هغه څنګه چې ځان د دې ډلې د خراسان استازي ګڼي او د 2015 میلادي کال په جنوري کې فعالیت کړي او د ابوبکر بغدادي بیعت کړي د امریکا له لوري د تروریستانو په لیست کې شامل شوی دی. د دې ډلې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان په خواني طالبان دي. امریکا دا اعلان وروسته لدی وکړ چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سرزوري ډلې روانه اونۍ په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری ترڅنګ د ډلې تروریستي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. تر دې وړاندې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې د داعش فعالیت محدود بللی و. دا ډله د افغانستان په ننګرهار کې نسبتا زیاته فعاله ده او د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې داعشیان د پاکستان او د سیمې د استخباراتي ادارو له لوري حمایه کیږي. په همدې حال کې په وروستیو کې د پاکستان له پنجاب ایالته یو شمېر کسان عراق او سوریې ته د داعش د ملاتړ لپاره تللي او په لسګونو نور په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. د داعش غړیو د تیر کال په می میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر ملکیانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د امریکا د متحده ایالاتونو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې په غړیتوب هر شکمن کس تعقیب کیږي.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې. مجلې لیکي په هغه هېواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دي. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو استراتیجی جوړ کړی چې وایي دغه ډله ناجایزه او لګډوډه ښکار ده. اسلامی دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپل پروپاګاندا خپروي. مجللی کی له دغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کې دودا. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د رپورت لمخې داعش د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې په 25 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکن ملاتړي په خپل خبره کانې کړي. مجللی کی داعش ته طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش ته طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران لسیمو د القاعدې نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداری ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بیلو شو نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیسغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنېغه. راتلونکي اونۍ په کابل کې د سولې په اړه یو سلور اړخیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په دغه غونډه کې به د سولې د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې کیږي. دا چې په دې کې کوم هیوادونه شامل دي تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان پلازمینه کابل به د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه د یوې سلور اړخیزې غونډې کوربه وي. افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي. ښاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبه ورځې د جوړیدونکې غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل:
موخه د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې سودنه کوي له هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. د دې لپاره د افغانستان حکومت آمادګي لري او په دغه اجنډا کې بیا مختلفې برخې مختلف موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي چې دا ځل په کابل کې به د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید تیسې پر هغو به خبرې کېږي.
نوموړي وویل چې له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دې څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په کې برخه اخیستي وو. د افغان پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي کابل ته له رسیدو سره سم یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان واوسي. له دې سره بیا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې هغه ژمنې چې په تېره غونډه کې ورکړ شوي ورته عملي پروګرام اعلان شي، دا غونډه به د سولې د راوستلو لپاره ګټوره تمامه شي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر ودیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا دویمه غونډه چې کابل کې نیول کېږي د سولې په خاطر باندې وعده چې دوی په لومړۍ غونډه کې کړي دي او همدغه پړاوونه یې ورته سنجولي او هغه عملي ګامونه چې عملي برنامه ورته هم اعلان کړي، بیا به نو د ټولو خواوو توافق هم پرې وي. دا به د افغانستان دپاره او د سولې دپاره او آینده دپاره او منطقې دپاره په نفع او په سود یو ګام وي چې ښودل کېږي او ډېر بختور ګام.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پرمختګ لپاره به مشورې او خبرې جاري ساتي. ښاغلي غنی همدارنګه د سولې لپاره پر روانو هڅو کې خپل موقف پیاوړی بللی او محتاطانه خوشبيني څرګنده کړي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې ورسته او هڅو تازه کې خوشبيني ښودل کېږي چې نړیوال قوتونه لکه امریکا او چین هم په دغه بهیر کې ښکیل دي او افغان حکومت وایي داسې چوکاټ پر رامنځته کوي سولې مخې د سولې په بهیر کې د پاکستان د ژمن و عملی کېدل وسارل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په خوست کې د ودان افغانستان د ګوند لوري د شاه امان الله خان د سیاست واکمنۍ او مبارزې تر سرلیک لاندې غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو شاه امان الله خان د ملي او سیاسي شخصیت په توګه یاد کړ چې په مناسب وخت کې د خپلواکۍ غږ اوچت کړ او تر ازادۍ وروسته په ډېره بیړه د دې هیواد د پرمختګ او د افغانانو لپاره مهم پلانونه جوړ کړل. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د امان الله خان د ژوند، مبارزې او سیاست تر سرلیک لاندې غونډه چې تېره ورځ د ودان افغانستان د ګوند په نوښت جوړه شوې وه، ویناوالو یې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې ټول قشرونه که هغه دیني عالمان دي که مشران، ځوانان او نور، باید د پردیو د خوشحالولو لپاره د خپلو ملي ویاړونو برم ټیټ نه کړي او نه هم باید د پردیو لپاره په خپلو ملي اتلانو پسې بدرد ووایي. د نظر خاوند عزیز الله زران وویل
ټول ملو روشن فکر بل پې وایي چې په قوتل د جهاد اعلان یې وکړ انګریزي ولې د نورو تغییراتو د پوره شاه امان الله خان راوستل. هماغه دیموکراتیک پروګرام یا ښه پروګرام چې دی اعلان کړی و ویلې د خنډونو سره مخامخ شو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهندوی محمد الله مندوزی په خپلو خبرو کې په دې خواشینی وښوده چې ډېر کله د افغانانو له دیني احساساتو د خپل هیواد پر وړاندې ګټه پورته شوې ده.
په ځانګړي توګه زموږ د دیني علماو خپلو شاګردانو ته جوماتونو کې تکیهخانو کې په نورو ځای کې خپل افغانانو ته پیدا ورکړو. یاد کړئ چې پرونو حقیقي اسلام دغه دی چې زور تور باندې روان یو. موږ نه استخباراتي فتوی غواړو او نه هم د استخباراتي فتوا نه را باید قرباني شو.
دنیا عالم مولوي حنیف شاه حسینی غازی امان الله خان د تورې او قلم خوان یاد کړ او ټینګار وکړ چې د ټولنې روڼ اندې قشر باید د هر ډول مثبت سیاسي او ټولنیز تحول وړاندې د هغې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي.
غازی امان الله خان چې ځوان غازی و، بهادر و، وطن مین و، دلیلی ملک افاس ته ایموتی برکره و دیدن نم دار به گوندائی بی. لیکن غازی امان الله خان وطن تازیدی روڑا جهاد وکرو و دی جهاد که لار بار پختون طول شرکت وکرو ملی والا رو وصلو. لیکن پا هر وقت انقلاب یا آزودی یا خلاصون دا ارزون دای لیکن دا انقلاب سوتل دیر مشکل.
پا خوز که دا امان الله خان دشوان مبارزی و سیاست تر سر لکنان دی داسی محال غنده جوره شی وچه پا دی ورسته ای که پا طولانی زمیریا که دا غازی امان الله خان دا شخصیت پرد یا دینی عالم لعات رسه زینیت سرگنده و نیشه وی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې لستلې او ریډلې او لیدلې شي. نن د مشال ریډیو جوړېدو لومړی خپرونې شپږ کاله پوره شو. لکی مروت جنوبي وزیرستان نیم قبایلي سیمو اوسیدونکي او مشران د شپږمې کلیسې په مناسبت مشال ریډیو ته مبارکي راستولې دي چې منندوی یو. مشال ریډیو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا او د ډیورنډ له کرښې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړې ریډیو ده چې د ولس غږ، د هغوی مسلو او ژوند ترڅنګ بېطرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې تبصرې خپروي. سیلا مسعود کلیسې په مناسبت له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
د سولی پښتونخوا سیمې لکی مروت نیمه قبایلي سیمه درازین ده او د سولی وزیرستان اوسیدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حوالے سره سرنګ شمیري. په دغه حوالے سره د نیمه قبایلي سیمې درازین ده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزی اللہ تعالی مبارکی وے. دا مشال ریڈو خدمت کم دا قبائلو دا پشتنو دا دنیا لگوٹ گوٹ زاخا دا غرپ و چوکو باندی گرزیدون کی شپانا او پاوار کی تعلیم افتاد زوانان تی کم زدکری او کم معلومات لمشال ریڈو کی دا سی خدمتی وی میڈیا هم گروپ نده کری.
بادنگول مسعود زیاتوی:
مشال ریڈیو واسیلہ بندی کم شعور او کم آگاہی او کم علم او کم انفارمیشن مشال
ریڈیو دغو اور دن کیو یلا جوا تکڑا چھ مشال ریڈیو با ٹولا پشتونخوا خاصوصاً قبائلیون او قبائلی سیما دی انڈیا سے ہاں پدگی رنگ یاد ساتھی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان پنځه کلنې انا شی مسید د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویلې دی چې د سیلاب مسعود په رپورٹ کې اورو.
پنځه کلنا انا شاہ مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کے پنڈری جی د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا انا شاہ مسعود سویائی واروائی زنے
د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا رکشا کائی ورکا وہ دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریڈیو پہ نمکا وہ مشال کتاب سوجی قلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسو کے مشال بالی جی چیڑے ڈنگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا وکڑا چو خدایا امن راوالے میجا خپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اور دن کو تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا ہوا گیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شي. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې لخوا د صوبې بېلابېلو هنرونو، کلتوري خوراکونو، جامو، بازارونو او د ټنګ ټکور د ورځني نندارتون له نن نه په پېښور کې شروع شوی دی. په دې کې د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر هنرمندان برخه اخلي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته وښې.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې او چارواکي عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دغه نندارتون چې پکې د خیبر پختونخوا د بیلابیل روایتي خوراکونو، جامو، پیزارونو او د لاس جوړ شوی د هنرونو سټاونه پکې لګېدل لري. مقصد یې د کلتور پرمختګ، د سیلګرۍ او پرمنه پیښور پیغام خورول دي.
میوزک شو دے
خټک ډانس، میسور ډانس، گیمز دی پکې ایونت مقصد خدای چې موږ ټوریزم پروموټ کول واړو په کې پی کې او پېښور یو سافټ امیج خلکو تور کول واړو میډیا تھرو زګه چې پېښور یو داسې هغه مشهور شو ډېر دماکی دی بلاست موږ سافټ امیج ورکو د پېښور او سیکنډلی موږ ټوریزم پروموټ کوو چې خلک راشي پېښور کې وګوري دلته کوم امن دی امان دی
د هزار خانې سردار علي چې د کولالیا کار کوي دلته کې د خورون لو خوشتال لګولې دي او وایي چې دغه شن نندارتونونو سره ګډ شمېر خلک د دوی د هنر نه هم خبر شي او د دوی سوداګان هم خرسيږي
جی زمونږ د کولالانو کار دی د خور لوخي جوړول دي زمونږ د نمشت راوته یو چې زمونږ د کار لګ خلکو ګوري څنګه کیږي دینا څنګه مختلف لوخي موږ د خلکو مخکې جوړو دا خو خبره چې دا زمونږ کسب سمره مخکې لا چې دا زمونږ د پاره ډیره فائدہ مند دی یره جی دا چې خلک راشي چې د دینه ګوري را ګوري چې دا څنګه کیږي موږ له وی تاسو ګوري چې دا موږ څنګه کو هغه چې ګوري دا کار نو هغه ویل چې را وکی خبره ده
خو جا سفر علی چې بیلابل لوخي جوړوي مشال لیړو توای
دا هنرمند میله چې لګېدلې دې کې دا فائدہ دا چې دا زموږ خلک چې په کورونو کې ناشتي او راشي دې میلو ته او هغه ته دا پته لګي چې په زموږه علاقې کې زموږه صوبه کې کم کم شیونه جوړیږي او څنګه جوړیږي نو چې دا سې دغه نمایشونه وشي نو ډېر ښه خبره ده بل دا چې دې کې زموږ هم پېچان وشي او خلک هم دینه خبريږي چې دا لوخي جوړولو کې چې خپل سترګو ګوري هغه ته خوشاليږي اوس مثال یو کوزه جوړیږي نو لس ټوټې دي هغه لس ټوټې موږ یو ځای کوو او بیا پس هغه نه چې کم دی یو کوزه جوړ شي
دغه نندارتون ته اغلی د پیخور پهنتون یوز د کون کې سمبل خان وای چې باید داسې پروګرامونه په خیبر پښتونخوا کې بیا بیا وکړي شي ځکه چې د دوی په وینا پیخور کې داسې هلې ځلې د وړاندې نه ډېر کمی دي
داسې ملي پکا دي زموږ په شاور کې ځکه چې دې سره زموږ کلچر پروموټ کیږي او لکه دلته هر څوک راځي شو فیملیز فیمل لکه هر څوک په کولا باندې راځي ځکه چې زموږ فیمل باندې ډېر پابندیان یې لکه کوټ طرف نه کومه نه دي نه فیمل ستم فریډم ملایوي دا وایي تم لا څه باندې کې
د پامل دا چې دغه درې ورځنی نندارتون کې د پښتو د موسیقي پروګرامونو علاوه روایتي ګډاګانې اتلونه او د روایتي خوراکونو سټالونه علاوه د لاس جوړ شوی جامع پیژارونو هم سلويخت پورې سټالونه لګیدلې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره دی یو له ستاوري د پاره د سرور دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیت غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته تاسو خوږ کې د خبرونه په خيري شیبو کې به یو وار بیا لن خبرونه لګول ایاز واورو
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې بعد سیاسي ګوندونو ټول اندېښنې لري کوي وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال لړیو سره په خبرو کې وی چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې نورې صنعتي پروژې هم شامل دي نن په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو او د پولیو ناروغي ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګ برید غندلې او د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې ده په دې لړ کې د دینی عالمانو او چارواکو نن یو غډه خبري غونډه وکړه د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبري چینن کیدون کې وی زندول شوې دي د هند بارانو چار وزارت وان وکاس سوروب 13 ورځ خبر اعلان توی ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي د البته مشخصه نیټه ونه خو ده پر پټاکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتيري وژل شوی ول د هین چارواکي وای په اچین او حس کې مینه ول سوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسلوالې ډلې ته مرجو بلاړه ولې ده د ننګرهار د والی وایان اتاوله خوګیانی نن مشال لري توی دغه حمله پرونه وخت او 13 شپه شوې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو په محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خوشوي بیان کې راغلي اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاوو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د حکومت روانونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. او د ترکی سرکاري خبر ایجنس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورت یاغیانو پر ضد په فوجي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې ګل ایاز ورته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدل مه هېروئ. تعالی پامان.